ته لمنه د سهار ته بجې شوې. زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینې حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې خزی روغتیايي وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافرونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ترافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو، سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیروني په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیروني مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم، فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزني ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبه په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بنټ ویلي چې د دغه راپور موندنې به د راروانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلي بنټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بنټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي بنې او عادل سزا د معافیت مسله پیوړی کړي، بلکې احتمالا طالبان بلا وهڅوي. د طالبان حکومت د روان کال اگست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بنټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد ادعا کړي چې ریچارډ بنټ د خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده او یوه ډیره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بنټ ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بنټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په بشپړه بېطرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورتر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بنټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وایي د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سیند له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو همدار از هغو هیوادونو ترمنځ وي چې دا سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشف ویلي د امو دریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. عصمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سیند څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ اسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه ضرر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې سارې توګه نه وي چې ستاسو ګوډې علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې تاسو ګاونډي هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپې کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سین اوبه کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي سره له دې چې د امو سیند د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شاغلې دودیال وایي د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې وخت کښې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلوده او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کښې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان، بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوي دي. د اوبو دپاره یې بېلابېل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو، دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تروسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا یې جوړ کړي، دا یې جوړ کړي دي، اوس ترېنه استفاده کوي. ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو، پرېږدي چې دغسې ویده ووسو.
د قوشتېپې کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مصنوعي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړېږي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:06.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د ځوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور یې لګولی دوی ته د کار ساحه نوره هم تنګوي. دامګړۍ خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالیستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالیستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره یې د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به یې چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه یې راپه دې خوا چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پرېکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندېږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بندې شولې په رسنیو کې. ویډیو ریپورټ په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورټ ونۍ ونۍ وخت نیسي. چارواکي اکثریت غږ نه شریکوي، اړوندې ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې له پاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورټ کوې. یو بېلګه مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاته مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بېلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې وروره زه تاته ځواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دی چیزی هم بار بار لمداس موضوعات سره مخ شوی ما او لستون سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالی ډیره سخته شوی دا سورت ویلې هم نشي ځکه دا ژورنالیزم د اصول له مخې دوی چې هغه کوم اصول دی بیان ازادي ده هغه تجمن نه دی.
یو بل خبریاله چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راتوایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي یعنې ښځو ښوونځي لپاره وي ښځو کار لپاره وي هغوی وایي چې موږ داسې سوال ځواب نه ورکوو تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي تاسو ګزش واخلي او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسونه کې.
نور له کوم ستونزو سره تاسو دا مګړی مخیا
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلي وو چې ته باید راشي مو سره او ځای ته لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو خو زه کور کې نه وم. بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي تاسو اشتباه کړی دي دلته او ماته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. لکه زمونږ ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمونږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالت ښه نه دي. دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري اته باور وکړي چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندي شم دوی ما تهدیدوي کله ماته زنګ کوي کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي نو که هغه محرم نه لري ورور نه لري پلار نه لري هغه محرم د کوم ځای نه کی کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي اته تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لرئ راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي یعنی مونږ څه ته فکر وکړو. زه خپل تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي د ښځو په حالات نه پوهیږي حتی زمونږ خپله خلک ملامت دي ولې غږ پورته نه کوي. کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي همدا حالت دي تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یوه ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو. کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې وو او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی
دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې ورځ دغه ټولې ستونزې حل شي اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوله. چا به د ولې پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه دا دی اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو نو پرمختګ د څه باوجود دې چې مطلب دومره بندیزونه. نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړې څه وایي. نو سخت ده
پام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړ. امدا څومره سخت تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته، امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایي یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي چې شمس واسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستاني چې دی بایزید باستاني، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت دی. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه مونږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې مونږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ مونږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ مونږ ته راخي، مګر مونږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو نو کایناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه وایم له یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنی دا اوسني ټیکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
زم که زما خبرې ځینې یو نیم واوري سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسني واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وې، هغه اوس مونږ باندې په خپله حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله راتلونکي ته پلان لري، آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم دیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره په خصوص د خبریالانو لپاره هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولی چې ښځینه کارکوونکي جست کې او دوی لس فرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کې.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي کې. نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې کومه خواري چې کړې ده د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده. او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ده ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي شي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده، او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي شي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړې، لسم چې دوی د کاروبار لپاره برابر شول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی شي؟ که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به را محدود شي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر څخه ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدود سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل دي دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیسیژن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لرې کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دي خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مقصد یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې زموږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولې و ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کوله په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان مانلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره به وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا زموږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتماً هغه یو څه ناڅه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه وو ته د کار زمینه برابره سوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس یې موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب وروسته دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان به نه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروی له دوی سره په کار کولو کې، خو بیا هم دوی هر سختی تیروی، خو مګر دا نه غواړي چې دوی د لدن نه لري سي، یعنی هم له وظیفې نه لري سي، هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پټکه کې دي کوم معلومات سي د دوی پر خلاف د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد سي هغه معلومات هیڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي کلک ورباندې ورکړي. مسائل سره معلومات شریکو طالبان باندې فشار راوړل سي، کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوای. په پیل کې دوی د ښځینه وو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړلې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو، بله ورځ ماسک جاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل سول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل سوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي، خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره دې دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه وو باندې چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه دی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینه وو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام نه کړی چې اکثریت ښځینه دلته ناهیلي کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه، ژوندۍ سلامت اوسي.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې اس الله مومال او ملګری درسی ساعت ترش پژم تولگی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر، درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې شته وای د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې ده وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وای عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي، هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چېشي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز دکونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه دا و چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا دینن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دې کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشولې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته او پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري. غیر فلزونه زلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی سي مثال رسۍ ده که ډېر راکش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشیدلو ټیکیه کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس وغږدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه تغییر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي، چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع فضول لپارا پکاری ہم دارنگا پزر ہاؤ نور مصنوعی مواد لکا پلاسٹک نیولونیا یا مصنوعی ربر اور داس نور مواد نہیں چوری جی درین دبرس کارتا ہم دوسری مرکبات غور منبع کے مختلف عضوی مرکب سے جلاشی ہوئی تھے سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دے چھنا مائے کرو ارگانیزمون دامل پر نتیجہ کے تخمر صورت مومن چھ دہاوی دامل پر نتیجہ کے مہم عضوی مواد لکال فولونا اسیدونا انٹیبیوٹکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پر مسنوی توگا دی جو ریدن دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبات چھ دا پیترول او دبرس کارت سے خلاص رازی دہاوی پر مسنوی دول نیوی عضوی مواد پر سنتیتک دول جوری چھ پر دی طریقہ کی سر شاید دی عضوی مغلق مرکبات نظر ہاو چھ پر طبیعی دول جوری چھ پلاس راسے لکہ مختلف قسموں رنگوں الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دواگانی وٹامنوں چھپڑی رہ حالات کی مصنوعی مرکبات طبی مرکبات بہتر ہوئی تو مثال کے طور پر رنگوں چھپ مصنوعی طور جوری نظر وہ رنگوں چھپ طبی طور جوری شکیفیت لے لیں عضوی مرکبات جلا کے دلی عضوی مرکبات کی طبیعی تو کا پلاس تازی پومی ٹول سر خالص ہے اور پسین حالات کی دنور مرکبات سر مکس کیش اور چیدہ پا کیمیوی دوران سر یوزائی کیش اور یادا چنی وی جوری جدی تیلہ پر سلاغی خواس مطالعہ کرو باید لیو بلے جلا کرو حاغ ذری کی جلتا پکار روی کی دوزوی مرکبات پا طبیعت پولی آرہ لری ہم دارنگ دہا غا مواد پا مدار پولی اور سر گردی وی حاغ عملیہ چیدہ حاغ دی مرکبات جلا کے دولا پر استعمالی شی پلان دی دوان دی دا عملی بارہ دیلہ کرسٹے لائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیہ کدل ڈسٹلیشن تقطیر کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشاد تغیر پوسل تقطیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن بخار پوسل تواسط تقطیر دی ایکسٹریکشن وسل بند محلو سر یوزائی رائسل ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنگا میزی عملیہ در دوزوی مرکبات ترکیب وائی چو دوزوی مرکبات کم شیان سخا ترکیب شیوی دی دکم اناسور سخا ترکیب شیوی دی مخیل دی چو دوزوی مرکبات سخا تفصیل سر یادوانا فلازم داغی اناسور چی داغی دمائی عضوی مرکبات پر ترکیب کی شتوالی لیو پیشنا اکثر دا مرکب دلان دی اناسور سخا یو یادو پا خبال ترکیب کی لیو چاہ گئی بارد کاربون اکسیجن ہائیڈروجن و پر علاوہ لیتی سخا امکان لیو نائٹروجن ہائیڈروجن و سلفر فاسفورس ہم ولیو یو نور فلزی اینو نسبتا لیتر کیجو کاربن ہمیشہ فوزی مرکبات شتون لري اکسیجن شتون هم فوزی مرکبات نشته ہمیشہ تدی ہائیڈروجن عموما موجود وی نائٹروجن ہلوجن او سلفرش عموما موجود وی یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزی عینونه نسبتا موجود وی د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته دا درسی ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتس اپ شمیره ده 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.